دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه
واوري السلام علیکم زه نذرانه یوسف زیم تاسو خبرونه واوري په کابل کې لسکونو خزو مظاهره کړي او د جنکو او خزو تر تعلیم کار او په سیاست کې د ونډي ورکول غوښتنې کړي سره لدیش طالبانو په افغانستان کې په عمومي مظاهرو بندیز لګولې دي خو د پنځشنبه د ورځې د خزو دغه مظاهره ته اجازه ورکړې و مظاهره کوونکو ډوډۍ دندې او ازادۍ شعارونه ورکول او هم دغه راز ځینو په سیاست کې د خزو ونډه غوښتله زین نور مظاهره چانو بیا د افغانستان د کنگل شو شتمنو د خلاصولو په اړه د طالبانو غوښتنه خبرګول چې نړیوالې ټولنې دا او نور مرستې په افغانستان باندې کړې دي سره لدی چې طالبانو دغه خزو ته د نن مظاهره اجازه ورکړې و خو دې مرمنو دا خبره هم کوله چې د واکمن نظام نه یریږي د مظاهره یوې ګډوالې شاهره کوهستاني ول ډار هر وخت شته خو موږ په ډار کې ژوند نشو کولای موږ باید د خپل ډار په ضد مظاهره وکړو طالبانو د دغه مظاهره مخنیوي ونکو او د کومستون زی پرته پایتا ورسیده تر دې مخکې وسوال طالبانو په مظاهرو کې خزي وهلې او ډبولې وي پر طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې طالبانو د اجازه پرته څوک مظاهره نشي کولای په افغانستان کې روغتیايي سیستم په داسې حال کې د سختې او سره مخامخ دی چې یوې خوا د دې هواد په روغتونونو کې د کووډ 19 په بيمارۍ د اخته ناروغانو شمیر ډیر دی او لبلې خوا د دې ناروغانو د درملنې لپاره لازم دارو درمل هم په کافي اندازه نه پیدا کیږي د افغانستان جاپان په روغتونونو کې مسولین وایي چې د روغتون بسترونه د ناروغانو ډک دي خو د اکسیجن د تولید کول په ماشینونو کې تل نشته او تقریبا درې میاشتې کېږي چې په روغتون کې ډاکټرانو او کارکونکو ته تنخواګاري نه دي ورکړل شوې دا په کابل کې د کورونا وبا د درملنې یوازینی روغتون دی د روغتون د لوجستیک مسول ډاکټر احمد فتح حبیب یار د روغتون د ستونزو په حق له ویل درې میاشتې کېږي ماشونه مونږ دی اخیستي طبي وسایل نه لرو هغه دارو درمل نه لرو چې ډبلیو ایچ او او د کورونا وبا ناروغانو درملین لپاره منزول کړي خوراکي مواد اکسیجن او نور دغه ډول شیان مو مخ په خلاصېدو دي د افغان جاپان پر روغتون کې دا وضعیت د افغانستان د روغتیاي سیستم د ستونزو یو بلګه ده چې سکوت ته نږدې شوی او د فعال ساتل کېدو یوازینې هیلې بهرنۍ مرستې دي د بې پولو خبریالانو سازمان د پنځشنبه په ورځ یو اعلان کې ویلي دي چې په مجموع کې په ټوله نړۍ کې شپږ سلوي خبریالان وژل شوي دي یا سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې هم دا اوس په ټوله نړۍ کې څلور سوه اته اتیا خبریالان بندیان دي خو وایي چې د خپلو کلنیو رپورټونو د خبرېدو له وخته د شپږ سلوي وژل شو خبریالانو رقم تر ټولو ټیټ دی او الیته په منځني ختیځ کې د جګړو کمواله دي دغه سازمان پر رپورت کې مکسیکو او افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هوادونه خول شوې دي په مکسیکو کې او په افغانستان کې شپږ خبريالان وژل شوې په یمن او هند کې بیا څلور خبريالان وژل شوې دي د بې پولو خبريالانو پر رپورت کې راغلي د هغه خبريالانو شمیر چې د خپل کار په ارتباط نیول شوې د 1915 نوې کال راهسې د یاد بنسټ د کلنۍ رپورتونو د خبري دوه راهسې هیڅ وخت دومره لوړ نه و د امریکا د سوداګرۍ وزارت د ملي امنیت د لایلو او د یو غور مسلمانانو په زپلو کې د چین د پاو سره د مرستې په خاطر د هیواد په ګنشمیر ادارو بندیزونه ولګول د سوداګرۍ وزارت د چین د نظامی علومو په اکیډمۍ او د دې اکیډمۍ په یو لسو سیډنیزو ادارو صادرات بند کړل په دوی تور دی چې د سینګیانګ په ایالت کې د یو غور مسلمانانو په زپلو کې د چین د حکومت سره مرسته کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصین اټکل کوي چې د سینګیانګ په نیمه خود مختار سیمه کې د چین حکومت سره باندې یو میلیون کسان چې ډیری یو غور دی په کمپونو کې بند کړی دي خو چین دا تورونه ردوي د امریکا د حکومت یو جک پولیس چارواکي د تازه بندیزونو په حق لوویل دا اقدامات د ټکنالوژي نه د ناوړه ګټه اخیستو ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د پراخواسو برخه ده ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د عربي هیوادونو د 320 میلیونو نفوس یو درېمه برخه کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې رپورت چې پرون خپور شوی وایي تیر کال په عربي نړۍ کې نه حاصل ویخ ملي نه کسان د خوارزواکۍ پرنس اخته شوې دي رپورت وایي چې په 2019 او 2020 کلونو کې په دغه رنز د اخته کسانو شمیر زیات شوی او د ټول نفوس 14% پرې اخته شوی وو. رپورت وایي په عربي نړۍ کې خوارزواکۍ په ټولو برخو کې لیدل شوی ده او د بیلابیلو عواید لرونکو خلک او په جنگ کې ښکیل هیوادونه یو ډول اغیزمن کړي دي. د دغه رپورت په اساس د کرونا وایرس وبا یو بل لوی گزار و چې خوراکي مواد ته محتاج او اړمن خلک نور هم زیانمن کړي دي. بنگلاديش د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون د پاکستان د خپل ازادۍ ورځ ومنځله. د هیواد صدر اعظم شیخ حسینا په دغه مراسمو کې چې د ازادۍ د ورځې په مناسبت باندې جوړ شو غډون وکړ. بنگلاديش په کال 1971 کې د دسمبر په 14 نیټه د یو خونړي جنگ وروسته د پاکستان نه ازادي ترلاسه کړه. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورځنۍ او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت د هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ټول سباندې شل لوبي لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیما نړیوال جام ته لاړ شي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سرمقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو د رپورت چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د شو پریکړو تمه لري. ټاکل شوی دا غونډه د سعودي عربستان په غوښتنه در رواني یک شنبه په ورځ جوړ شي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت نسل وان بلال کریمی وی چې در روان یک شنبه پورس په اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت در زول پاړه د اسلامي هوادو د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې څخه د خو پریکړو تمه لري.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه موږ شت مهله تریلرو د اسلامي همکاری د سازمان ټول غړو هوادونو سره اسلامي امارت شي اړیکې لري او د غونډې ته موږ امیدوار یو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې به شي پریکړه
تو اپ پاتولری تاکر شي ځل روان یک شمې پورز وخت پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت درځول لپاره د 25 اسلامي هوادو د همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په کولاده غونډه جوړ شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د تیریونی په سر کې د دې غونډې په اړه خبر اعلان ته ویلي چې د دې غونډې بندوبسي د سعودي عربستان په غوښتنه کړی دی. سعودي عربستان اوس مهال د اسلامي هوادو د همکارۍ د ټولنې د وبتي مشري کوي. تاکر شي په دې غونډه کې د اسلامي هوادو د بهرنی چارو د وزیرانو او لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربېره د روسی، چین، فرانسې، برتانیا، اروپای ټولنی، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو استازي هم ګډون وکړي. شاه محمود قریشی ویلي چې طالبانو اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د اسلامي امارت مرسل وایند بلال کریمی وایي په غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوی ګډون به د دغه غونډې د اجنډا د موضوعاتو له مخې وشي.
منتظر به پاتې شو تر اوسه لا وخت دی چې د دې غونډې اجنډا څه ده او څوک پکې ګډون کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د اسلام آباد د غونډې په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه کازیم عباد حسن حکر وای چې دی غونډه د طالبانو اسلامي امارت لور پورې پلاوی هم بل شوی چې دا غونډه به ملګری ملتونو کې د افغانستان د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندلو سره هم مرسته وکړي.
په دې مرسته کې به د افغانستان په اړه باندې هررخیز بحثونه کیږي. د عربي هیوادونو رقابتونه هم په افغانستان کې ډېر مهم دي. د قطر او د سعودي د نور هیوادونو نو هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي. دا د افغانستان د امارت په چارواکو پورې مربوط ده چې دوی څومره د دې موقع نه اعظمي استفاده کوي شي د دغه رقابتونو نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي شي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د اسلامي هیوادونو همکارۍ د ټولنې غونډې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري.
اسلامي کانفرنس د کاغذ په مخ کې ښه نوم لري، اما اجراءات په ټول تاریخ کې دا سجراد نه و چې خلکو په درد بوخري. فقط کانفرنس کشورهای اسلامي، کانفرنس کشورهای عالم انسلاک، شانکای، ایکو نمونه دي، چون صلاحیت اجرایی نه لري چې دایر سیانسي نسی کولی چې کوم مشکل حل کړي. تر اوسه چې دا تقریبا نږدې او یا کال کې چې کشورهای اسلامي فعالیت لري، اما تر اوسه متاسفانه په ټول دنیا کې هیڅ مشکل د دې کانفرنس لپاره نه دی حل شوی. یو تشریفاتی خبره ده
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوي د سعودي عربستان پر بشري مرستو بار دوه الوتکې کې د پنجشنبې په ورځ سوخت کابل هوایي ډګر ته د دغه هیواد مرستې ورسي. طالبانو اسلامي عملو چارواکو ویلي چې ټاکل شوي د سعودي عربستان د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو د مرستو څلور نور الوتکې به هم په راتلونکو ورځو کې کابل ته مرستې ورسي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو سازمان د اگست 15 څخه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په وځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سرمشرزه غونډه کوي. پاکستان وايي په غونډه کې به د نړۍ پام د افغانستان سره مرستو ته اړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول او د طالبانو سره د پاکستان نه ماتېدونکو اړیکو له امله د غونډې په ځای نیوکې کیږي. شخناز نفیسته په دې رپورت کې د سیمې څېړونکو وايي چې ولې پاکستان د غونډې کوربه توپ کوي.
د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه پاکستان غواړي چې د نړۍ پام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ممکنه بشري ناورین ته واړوي.
وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر.
دکلنا چې طالبانو په زور کابل نیولې، نو د پاکستان سیاسي او پوجي مشرتابه سو واري په بیلابیلو موکو د افغانستان د کنگل شو پنګو د آزادولو، افغانستان سره د مرستو بیا پیلاولو او د طالبان حکومت د منلو غوښتنه کړې. سیډونکو وايي پاکستان دغه غوښتنه ځکه هم کوي چې د طالبانو د ممکنه ناکامۍ مخه ونیسي.
نو اوس خو افغانستان یو سیټلایټ یا کلاینټ سٹیټ په توګه د پاکستان لاس ته ورغلی دی. هلته د پاکستان یو نیابتي حکومت دی، مخکې نیابتي جګړه وه، اوس نیابتي حکومت دی، پراکسی گورنمنٹ دی. د طالبانو خپل چې کوم وضعیت دی هغه مکمل انحصار په پاکستان باندې دی. پاکستان خپل دا رول پورا توګه باندې لوبول غواړي، خو داسې دی چې پاکستان خپل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی په دې موجوده حال کې. طالبان د پاکستان لاس او مټ وو، خدا سے مات ګډ ریاست دی هلته چې اوس هغه د پاکستان غاړې ته راغلی دی. پاکستان دې شته تیار نه دی، خپل داسې توان نه لري کاسکشکول ګرځي په ټوله دنیا کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه سعودي عربستان رابللې ده، خو د پاکستان په خواست د غونډې ځای به اسلام آباد وي. د طالبانو د واک وړاندې 13 کالو کې په افغانستان کې د جګړې د ودرولو لپاره پاکستان د کومې داسې غونډې کورتوب نه دی کړی.
پاکستان افغانستان کې مر جوبلا هغه بربادی کی خکی کی هغه کې دلچسپی نشته. پاکستان خپل نیشنل انټرست ته ګوري، دی غواړي دا چې دی ته سپورټ ملاو شي چې دی افغان طالبانو حکومت تسلیم کی یا هغه ته مدد لپاره ځان تلاره کولو کی. ما ته لګی دا چې او ای سی کې هم د پاکستان د دې پالیسی کې دشي مکمل سپورټ ورنکړي شي.
په 13 کالو کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې زیاتره په لویدیز هیوادونو او جاپان کې شوي. اخیری نړیوال غونډه تیر کال د سویټزرلینډ په جنیوا کې شوې وه. په یادو غونډو کې د افغان امنیتی ځواکونو پرمختیا او د ډیموکراټیک حکومت د پیاوړي کولو لپاره د پیسو او مرستو ژمنې شوې دي. خو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به د افغانستان اوسنی حالاتو ته څنګه جواب وایي؟
زدا اوس نسمه ویل چې دا یا دا اسلامي مملک به هم د دنیا سبدا ډیماند کوي چې د افغانستان کوم موجوده دولت دی هغه د تسلیم شي، هغه د ومنل شي. دا زه نسمه ویل. البته دا ممکن ده چې دا یو زمينه به هوار کړي په اسلامي ممالک په یو ځای او دغه په یو آواز خبر وکړي او افغانستان د ثبات لپاره دا مطالبه وکړي چې کم از کم د افغانستان حکومت منل سمخ کی داغه چکه بشری ضرورت دی ضرورت دی هغه دی پروسی
او آی پدی غونډه کې به د جمهوریت دیموکراسي کوم ایشو چې دا دا بم پدی بم خبري وشي
از ما خیال خدا دی چې کتا سو او آی سی میجارټی هو ګوري خو حال ته خو جمهوریت نشته میجارټی اف د او آی سی مملک چې دی او پنځوس ملکونه دي نو مطلب دا چې بیا خندا راځي
د اسلام آباد غونډې ته د امریکا روسیا او چین سره سره نړیوال بانک د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف او طالبانو ته هم د ګډون لپاره بلنه ورکړلې شوې ده خو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد نوې جوړه شوې ډلې جبا مقاومت ملي افغانستان ته بلنه نه ده ورکړلې شوې د یاد سازمان مشر احمد مسعود ویلي د غونډې هرکلی کوي خو د غونډې په ځای یعنی پاکستان باندې نیوکې لري او وای په کار نه وا چې د یادی غونډې ځای پاکستان وې
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ
د امریکا غک آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري ملګری ملتونه وایي که د افغانستان د روغتیا له سیستم سره په چټکۍ سره مرسته ونه سي د روغتیا موجود سیستم به ونړیږي د کووید 19 وضعیت تر پخوا ښه بلل سوی خو د مرستو او کارکونکو له کموالي ټول روغتونونه هم د لویانو او د ماشومانو یو ډول اغیزمن سوي دي په دې باره کې د افغان جاپان د اندرا ګاندي روغتون پر وضعیت راپورټ لرو
په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ده په دغه وارد کې په کووید 19 د اخته کسانو درملنه کیږي دغه ناروغان اکسیجن ته اړتیا لري خو د دې روغتون د اکسیجن د مرکزی سیستم د جنراتور تیل خلاص شوی دی د افغان جاپان روغتون د لوجستیک مدیر وای
وی هاف ان ایچ بیډ سنټر سپلای
موږ د هر بیش تر خواته د اکسیجن پایپ لرو خو د اکسیجن مرکزی ماشین د تیلو د خلاصېدو له امله بند دی او ناروغانو ته د اکسیجن ډبې راوړو
ډاکټران وایي په افغانستان کې د کووید 19 وضعیت د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس ښه سوی دی خو د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د روغتیا عمومي وضعیت ځکه ښه نه دی چې امکانات په ختمېدو دي د هیواد روغتیايي سیستم په بهرنیو مرستو تکیه و
even since more than 3 months we didn't pay in our salary
دریمشت و شو چې موږ ماشونه نه دی اخیستی طبي وسایل نه لرو دروختي د نړیوالې ادارې لخوا منل شوی دارو درمل هم نه لرو اکسیجن د ماشين او جنراتور تیل او ډوډۍ نه لرو هر څه په خلاصي دودي
په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د بندیدو او مالی مشکلاتو تر ټولو یوونکې انزور په کابل کې د ماشومانو روختون یعنی اندرا ګاندی روختون وړاندې کولای شي تاج بیگم شپږ سوه کیلومتره سفر کړی او خپل مسیې راوستی دی د اندرا ګاندی روختون ته په تیرو څلورو میاشتو کې درې زره خوارځواکه شوي ماشومان وروستل سوي دي 250 په روختون کې بستر شوي او رغول شوي دي او نور بیرته کورونو ته لیږل شوي دي د روختون کارمندان د امکاناتو له کموالي سره ټکوي
مشکلات خو دلته د مریضانو به حد لوړ زیات دی چون اقتصادي وضعیت خراب دی او شخصي روغتون ته ډېر نه ځي د دوا فیصدي بیخي کمه ده موږ امکانات هیڅ نه لرو کوم ایمرجنسی ته ضرورت هیڅ نه لرو د پرسونل فشار پر پرسونل باندې به حد زیات ده پرسونل اقتصادي مشکلات سره مواجه دي خو بیا هم همدغه ارزه خدمات ارزه ورته کوي مریضان ته خو مریضان لوټ نسبت نور شپخانو ته د ساتفل د ایمرجنسی وارت بیخي زیات دي
د طالبانو حکومت پر نړیوالو ټولنې غږ کړی چې اقتصادي بندیزونه اسانه کړي او د افغانستان کنګل شوی سرمایه پرېږدي چې د ډاکټرانو او خونکو ماشونه ورکړي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي که وضعیت دوام وکړي په افغانستان کې په ژمي کې میلیونونه انسانان د لوږې سره هم مخ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د نیوزیلند حکومت هغه افغان ته د هغه هیواد د شجاعت او مړانې تر ټولو لوړ نشان ورکړ چې په 1998 لمریز کال کې د کرایسټ چرچ د شار پر یو جماعت باندې لمرګانی حمله څخه وروسته پر حمله کوونکو پسې چې ځان یې تیښته ته برابروه منډه کړله او وینوي. لسنی څخه به په دې اړه د خبریال فلمر سر د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستولولی.
د عبدالعزیز په نوم د افغان ځوان د هغو لسو کسانو په جمله کې شامل دی چې د 1998 لمریز کال په پسرلي کې د کرایسټ چرچ د ښار په دوو جماعتونو باندې د یو ټوپکوالا د حمله په دوران کې عملاً خپله زړورتیا وښودله. د کرایسټ چرچ د ښار د لینوډ د اسلامي مرکز په جامع جماعت باندې په خونړۍ حمله کې 50 تنه لمونځ کوونکي وژل شو او یو بل کس په همدغه ښار کې د النور په جماعت باندې د حمله په دوران کې وژل شو. عبدالعزیز چې له افغانستان نه وتلی او په نوی زیلاند کې ژوند کوو، کله چې ټوپک والا ډزې پیل کړلې او یو شمېر لمونځ کوونکي وژل شو، هغه د جماعت دننه د کریډیټ کارډونو بکس راواخسته او پر حمله کوونکي باندې وار کړ. حمله کوونکي منډه کړه او خپل ټوپک یې وغورځو. عبدالعزیز یې ټوپک راپورته کړ او پسې شو. د نیوی زیلاند صدر اعظم میرمن جسینډا اردن عبدالعزیز ته د نیوی زیلاند کراس په نوم د شجاعت او متانت تر لوړ نښان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وروباخه. عبدالعزیز د نیوی زیلاند له رادیو سره په مرکه کې ویل چې هغه صرف دومره غوښتل چې د نورو لمونځ کوونکو ژوند وژغوري.
If I didn't do that, we would lose a lot of our brothers and sisters, including myself as well. On that time I'll be honest.
مو وړه وای کما دا اقدام نه وکړې زما په شمول ممکن چې لا نور زیات ورونه او خیندې په جماعت کې دننه وژل شي وي. کله اختیا خبر راځو کوم په دغه شیبه کې لما سره پزړه کې د خپل مرګ هیڅ ډول احساس او خطر نه موجود. کله چې حمله کوونکې د النور په جامع جماعت باندې برید وکړ نو د نعیم رشید په نوم یو لمونځ کوونکې لارا ډب کړه، ټوپک والا پرې ډزې وکړې او ځای پر ځای وژل. د نیوی زیلاند حکومت نوموړي ته هم لمبرت نه ورسته د شجاعت او مړانې مډال اورباخه. د نعیم رشید د زړورتیا په وجه باندې د یو ګڼ شمېر نورو لمونځ کوونکو ژوند د ټوپکوالا له حملو نه وژغورل شو. د هغه کونډې میرمن امبرین نعیم د مډال د قبلولو په مراسمو کې په یو بیان کې ویل چې دا نښان یوازې زما د میړه لپاره نه بلکې د هر هغه کس لپاره دی چې سوله خوښوي او د نفرت او کرکې په خلاف مقاومت کوي. صدر اعظم جسینډا اردن په خپل وینا کې ویل چې هغه خپل خلوص او متانت وښوده. د برنټن ټارنټ په نوم حمله کوونکی چې په نژادي تعصب او توپیر باندې عقیده لري د اصلیا تبع دی او دا وخت په زندان کې د دغه حملو په جرم د ابدي حبس سزا تیری. چارواکي وایي که مخه نه ونیول شوي ممکن چې څلوېښت تنه نور لمونځ کوونکي هم د انور په جماعت کې وژل شوي وي. زیاتره وژل شوي کسان د مختلفو هیوادونو مهاجرین دي چې په خپلو هیوادونو کې د جنگ او تشدد له امله نیوی زیلاند ته مهاجرت کړی و. د محکمې قاضي برنټن ټارن ته د ابدي حبس د سزا اورولو په وخت د نوموړي عمل غیر انساني وبلل او ویل چې هیڅکله به هم له زندان نه آزاد نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو د دې اوسبه د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو د 2013 میلادي 1409 لمریز کال پورې د هر چا لپاره د وی بهتري او متداومې راتلونکي په منظور په 2015 میلادي 1490 لمریز کې د دوامدار پرمختګ د حاصلولو په غرض ولس پراختي هدفونه وټاکل چې یو له بل سره تړلې دي. د شپږم لمبر هدف لوریا د دې ضرورت لیدل کیږي چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره پاک اوبو ته د لاسرسي او حفظ الصحه او صفائی د سم انتظام او مدیریت په اړه ډاډ او اطمینان حاصل شي. یو وجه دا ده چې د څښلو لپاره د پاک اوبو برابرول او حفظ الصحه او صفائی ته لاسرسی لرل د سالمو او هوسا ټولنو له ژوند سره تړلی دي. خو د دې باوجود د ګډ سار او مازیبت پروګرام چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي وجی صندوق یا یونیسف لخوا اداره کیږي، د تازه معلوماتو پر اساس په نړۍ کې پاکو بوتا د عامو خلکو د لاسرسي پروسه په ډیر سوکا ډول پراخیږي. نن سبا د نړۍ د ټول نفوس له جملې نه نږدې 2 میلیارده خلک پاکو بوتا لاسرسی نه لري، او احتمالا چې د 1409 لمریز کال پورې به هم په دې برخه کې شاته پاتې. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې د نړۍ له حکومتونو او خیریه سازمانونو سره په ګډه کار وکړي تر څو پاکو اوبو ته د ټولو خلکو د لاسرسي او د 1409 لمریز کال پورې د اوسنۍ خلا د ډکولو هدف حاصل شي. د دې 2 میلیاردو خلکو له جملې نه چې په یوشتو هیوادونو کې ژوند کوي، شاید چې اکثریت یې په راتلونکي وخت کې هم پاکو اوبو، صفائی او حفظ الصحې ته د لاسرسي له بنیادي حق نه بې برخې پاتې شي. د متحده ایالاتو نړیوال پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د روان میلادي کال د نومبر په 19مه د نړۍ د هغو هیوادونو لیست خپور کړ چې په 2020 میلادي کال کې پاکو اوبو، صفائی او د حفظ الصحې په برخه کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. پانګې اچونې او سرمایه ګذارۍ طبقې زیات اړتیا لیدل کیږي. د هر هیواد د مشخصول نه د یو ایس ای آی ډی هدف او مقصد دا دی چې د حکومتونو، مدني ټولنو او مذهبي سازمانونو سره او د شخصي سکتور په ملتیا کار پیل کړي تر څو وکولی شي په متداوم ډول د اوبو د مسؤلیت او امنیت په برخه کې بهتري راولي. سکال د لومړیتوبونو او ترجیحاتو په لیست کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، ایتوپیا، نیپال، گانا، گواتیمالا، هیتی، مالی، موزمبیق، فلیپین، رواندا، سینگال، جنوبی سودان، یوگاندا، زمبیا او تانزانیا شامل شوی دی. همداراز اردن او لبنان د لویدیز غاړې او د غزې د تړانګي سیمې هم د ستراتیژیکی لومړیتوب په لیست کې شامل شوی دی. دا ډول پرایورټایزیشن یا مشخص کول د پاکو اوبو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د نړیوال ستراتیژۍ برخه ده. په 2018 میلادي یا 1996 لمریز کال کې د دې ستراتیژۍ له اعلان نه وروسته د تیرو 4 کلونو په موده کې یو ایس ای آی ډی د څښلو لپاره د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه له 15.5 میلیونه خلکو سره مرسته کړې او له 14.2 میلیونو خلکو سره د دوامدار حفظ الصحې او صفائی په برخه کې مرستې کړې دي. د پاکو اوبو او حفظ الصحې په برخه کې سرمایه گذاری نه یوازې دا چې د عامې روغتیا په برخه کې ګټه رسوي، بل شکه چې مالی ګټې هم لري او متحده ایالات مرستې ته چمتو دي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.